السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې کتل یو د افغان سولې په اړه باندې خبرې ورسره کړي دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن هند ته تللی په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي د قطر امیر هله شولې چې له کابل سره به غاډي حادثه په افغانستان کې د سولې سبب سي د ملي مصالحې عالی شورا مشر د افغانستان پر سولې د بحث لپاره نیوی ډیلی ته ورسید د قرغیزستان چارواکو د پارلماني ټاکنو د باطلېدو اعلان وکړ د قطر امیر هله شولې چې د افغانستان او قطر غاډي حادثه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي جمهوری ریاست وی د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبر نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د قطر امیر ویلي د دې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د دواړخیز اړیکو اقتصادي همکاري او سوداګري او فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي په قطر کې د سپتمبر له 12مې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په خبرو بوختي خو لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار اختلافی ټکی حل سوی نه دی ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له کویټ څخه قطر ته لاړ او ټاکل سوی چې د قطر له نورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او اقتصادي مسایلو په اړه خبري وکړي د افغانستان سولې ته د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نیوی ډیلی ته ورسید ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لوري سره خبرې کوي
ښاغلی عبدالله تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی و او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې د روزګان د والی دفتر وای په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیری وژل سوي د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسو د غبرید برایي کړی وو
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورته چې اته نفر شهیدان لرو څلور نفر زخمیان لرو طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورته ده خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د طالبانو د یوې 15 کسیزې شبکې د نیولو ادعا کړې ده دغه ریاست نن سه شنبه په اعلامیه کې ویلي چې د دې شبکې غړو پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او ځینو مهمو سیاسي اشخاصو د ترور دنده درلوده اعلامیه وایي دغه کسان په څلور کسیزه او 15 کسیزه ډله ویشل کېدل او بیا یې د امنیتي دفاعي ځواکونو د غړو یا هم سیاسي څیرو دستګني او تګ راتګ لارې تثبیتولې چې تر اقدام مخکې نیول سوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې خاورو ته ورسپارل سو نجیب ترکی تیر جمعه په یو ترافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یو روغتون کې ایساور کړه د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي شهزاد محمدي ازادي راډیو ته وویل
ترکه سه په هغه کورسه ده بالکل او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی ده کا په کوریا کې ده کا په بنگلاديش کې ده ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر ده افغانستان د کرکټ لپاره
نجیب ترکه په 2014 سم دی کل کې نړیوال کرکټ ترغه لومړی لوبي د بنگلاديش په وړاندې و او وروستۍ لوبي هم په 2019 سم دی کل کې د بنگلاديش خلاف وکړه د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیرې یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې ل دې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سو چې لارو سړکونو ته راوتلي وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو لاري هغو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړې چې له نظام سره نږدې اړیکې لري د ولسمشر سورنبای جنبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي و چې ولسمشر په دغه هیواد بشپړ کنټرول لري خو د هغه د استوګنې د ځای په اړه معلومات نو ورکړي ولسمشر نن په یو جلا اعلامیه کې د پارلماني ټاکنو درایو له باطلې دو سره رضایت شولې او له سیاسي مخالفانو غوښتنه کړې و چې ناکراری خاتمه کړي دغه ټاکنې د پارلمان د یو سلو شلو څوکیو خپلولو لپاره سبب روسي فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړه. بلخوا د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په دې تړاو په وینا کې وویل:
د نګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سولې ایزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو. بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 8مه پیل شوې لا هم روانه ده، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی له روغتون څخه رخصت سو، ټرمپ پلازمینه واشنگتن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتلو پر مهال له امریکایانو غوښتنه وکړه چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2 میلیونو او څلورو لکو اوښتی.
کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په مسأله باندې بحث کړی دی. اخوه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمه ایز اجماع د غختلتیا په هدف د خبرو لپاره هند ته تللی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری وایي:
جناب دکتر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکراتی که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنه.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه او خاورو ته وسپارل شو. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي، چارواکي، عوام خلک جنازې ته ورغلي وو. ملي لوبغاړی شهزاد محمدي په اړه وایي:
ترکه سے پہا کو رسے دو زما خو یو نزدین دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان د پاره یو ځای لوبي شروع کړی، یعنی اوپننګ هم کړی دی.
او د قرغیزستان د ټاکنو کمیشن د پارلماني ټاکنو پایل لغوه کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن آل ثانی سره په پلازمینه دوحه کې وکتل. دوی دواړو د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په اړه باندې خبرې کړي، بحثونه کړي او همدارنګه دواړخیزي همکاري او مرستې ارزولې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوې ډیلی ته رسیدلی، تمه ده سبا رسمي خبرې پیل کړي او هدف یې د سیمه ییز اجماع غښتلتیا ده. په دغو دواړو موضوعګانو چې د افغانستان د سولې له پروسې سره تړاو لري، اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل سټوډیو راسره غږیږي. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر تمیم بن حمد ال ثانی سره د قطر د شاهی واد په اميري دیوان کې کتلی او ویلي هیلمنیم چې زموږ ګډې هڅې په افغانستان کې له امن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبرې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی دي. خاغلی صدیقی دا هم لیکلی چې دواړو خواو د دواړو هیوادونو ګټو ته په اشاره سره د اړیکو په پراختیا، د اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو د ارزونې په اړه هم خبرې کړې دي. خاغلی صدیقی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتو دی. د قطر دولتي اژانس بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده. دوی په دواړخیزو اړیکو سره وغږېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړه مشرانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام چې د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي، د افغانستان پرمختګونو بحث وکړ. خغلی غنی پرون دوشنبه د یو پلاوی په مشه قطر ته رسیدل چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې 13 ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی لغړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي. خو له قطر مخکې لاند وخت لپاره کویټ کې هم پاتې شوی وو او له کویټي چارواکو سره هم په اړوند مسایلو خبرې کړې وې. په قطر کې له نږدې وی مشر رئیس د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمن د بین الافغانی خبرو پر کړنلارې باسونه پیل شوې، خو لا هم دغه کړنلارې نه دروستې شوې. په داسې حال کې چې خاغلی غنی قطر کې دی او د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په اړه هم له قطري چارواکو سره خبرې کوي، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته رسیدل دي. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر طاهر قادری ازادي رادیو ته وویل
ډاکټر صاحب قرار از دې سفر 4 روزه کې ډاکټر صاحب په دې 4 ورځې سفر کې چې له سبای لیدنې پیلېږي، لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار، بیا د هند صدر اعظم خغلی نریندرا مودی او وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی، نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو پاړه چې په قطر کې روان دي او هم د سیمه ایز اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي،
تقویت اجماع منطقوي با طرف هندي صحبت وکړي.
خاغلی عبدالله مخکې تر هند پاکستان ته هم تللی وو. تمه ده چې دی به ازبکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي چې هدف یې د افغان سور لپاره د سیمه ایز اجماع رامنځته کول ګڼل شوی دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر او سره کتلی دي، د افغانستان د سولې په موضوع بحث کړي، همدارنګه د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوی دلی ته رسیدلې، سبا یې رسمي خبرې پیلېږي او د هند له صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سره به د افغانستان د سولې، د پروسې او د سیمه ایز اجماع د تقویت په اړه باندې خبرې وشي. دا چې لومړی قطر څومره په طالبانو نفوذ لري او په څه شکل د سولې په برخه کې همکاري کوي او هند څه رول لوبولی شي په دغو موضوعګانو باندې، د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي نجیب آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې را سره خبرې کوي. قطر د طالبانو کوربه دی، ډیر کاله کېږي چې هلته سیاسي دفتر لري طالبان. څومره نفوذ لري په طالبانو باندې دغه هیواد او په څه شکل باندې د افغانستان د سولې پروسه کې مهمه ده همکاري کولای شي؟
سلامونه درنشت. زه فکر کوم تر کومه بریده پورې چې دا څو کاله د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت کوي، حتی د کرزی په وخت کې هڅه وکړه چې دا دفتر پرانیستل شي، قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی شو د افغانستان په قضایا وکړي. قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې، یعنی د قطر د دولت له ادرسه هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینی شنونکي خپل شنونو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر وو چې دلته ځینی مثبت خوشبینی لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنی چې تر دې وړاندې دغه شي مهم سفرونه، سټیټ ټو سټیټ سفرونه، عموما اونۍ یو څو ورځې وړاندې به د رسنوي سره حد اقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدل. اما دا ناڅاپي سفر په دې معنی چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینی فشارونه وارد شوي دي چې هغه به په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي، ځکه چې دا شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پایل سوی دا په ایجنډا باندې تر اوسه لاستونې روانې دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و، په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ بول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي، ځکه افغان دولت هم نه توانېدلی طالبان خپل دریس کلک نیولای او د تل په څیر همغه یو خبره ده دی. اما افغان دولت هم ځینې مسایلو کې انعطاف نه دی شوولی، هغه په دې معنی چې کله د بین الافغاني مذاکرات روان دي، د ولسمشر په شمول د ولسمشر معاونین د طالبانو په وړاندې ډیره توند لهجه په بیلابیلو ناستو کانفرنسونو کې، یعنی هغه ناستې په افغانستان کې سوي دي، هغه په ولایتونو کې وي، په کابل کې وي، د ځوانانو په نوم مجالس وي او نور شورا او پرانستلې غونډې وي، لهجه ډیره توند وي. دا په دې معنی چې دغه هم انعطاف نه دی شول سوی، نو همدا باعث سوی دی چې یو ډول احزار به ورته وایو ناڅاپي سفر پیښ شوی دی. په ټوله کې به دغه فشارونه د متحده ایالاتونو فشارونه وتوانېږي چې دواړه لوري حداقل ځینې مواردو ته توافق رسېدو لپاره فشار وایي.
مننه.
دوم بحث د سیمې
زه غواړم وپوښتم چې اوس خو طالبان او دولت مرکچیان لڅو اونۍ به ووایو خبرې کوي په دوو مسلو باندې د دوی موافقه لا نه ده شوې. نن یې هم هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوی موافقې ته رسېدلی دي. نو لانجه اوس هم شته. فکر کوي چې د ولسمشر غنی دغه سفر هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر څومره به بالاخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي؟
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړپوړو چارواکو سره په دغسې یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو سره ویني چې په هماغه مکان کې طالبان هم یا طالبانو مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یوه مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بې له شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې ښاغلي خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبانو سره بېلابېل ناستې لرلې، افغان دولت سره په افغان حکومت کې د نن د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله سره بېلابېلې ناستې وي، هغه د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مساعد شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوحه کې، د طالبانو شتون هلته په دوحه کې، د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته، فکر کوم مطلق فشار دی او دې فشار ته د تر یو حده مجبور دي چې تن ورکی دواړه لوري. که داسې نه وای افغان ولسمشر به داسې ناڅاپي سفر نه وای.
مننه. ما خپل ځواب واخیستم. زه غواړم اوس ورشم ځکه چې وخت کم دی. د ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه په وپوښتم چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغی، څومره مهمه ده چې هند هم په دغې سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
لبه د مرغ سیمه ایز اجماع ته خصوصا شخصا ځکه نه خوشبینه چې سیمه ایز اجماع تاسو هغه وخت لامنځته کولای شي چې د پالیسی او ستراتیژي، یعنی د ملي ستراتیژي لمخه پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر غنی ترمنځ تر اوسه پلم د مصالحې د عالی شورا پر تشکیلاتو باندې لا جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نو یو ډول فرد محور سفر نه دی. د ډاکټر عبدالله حلی ځلی به ممکن واقعي حلی ځلی وي، اما فردي حلی ځلی دی، ستراتیژي د مخه نه دی. او بل دا چې پاکستان سفر کې ډاکټر عبدالله خورا ډیر خوشبینه وو او په وار وار یادونه وکړه چې د ډاک لا سر راغلی دی، او د دې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډیر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونې دي چې په اوتومات ډول هندوستان خپل اندېښنې ورسره زیاتولی سي او اندېښنې زیات کړي دي. د ښاغلي عبدالله سفر هندوستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص دي سیاسي اجماع درامسته کول د پاریز کاغذ ستراتیژي د مخه کیږي. افغان دولت تر اوسه نه توانې د شپې حق لمانه ستراتیژي ولري، اما اعتماد سازي حساب کیږي هغه اندېښنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندېښنو د کمولو د لپاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ایز اجماع نه و او تر هغه نه سولرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو لپاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پایته کې دومره نه سوې شو.
مننه کوم د پوانتون استاد او سیاسي چارو شنونکو نجیب الله آزاد چې را سره خبرې مو وکړې. تاسو د ازادي رادیو لاره کولای شئ د سولې په ارتباط ورستي مسائل واورئ.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه او د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. د کرکټ د ملي ټیم ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عامو خلکو په جنازه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال څارګل امیرزی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د ننګرهار د چارواکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو او د کرکټ د ګڼ لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب تریکی په جنازه کې ګډون وکړ او د دمړینې ولوی ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې 29 کلن لوبغاړی نجیب ترک تیره جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب تریکی یو لنګدی ملګرو او همکارانو ده، وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب تریکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی، کا په بنگلادیش کې دی. خبر راغو سبای چې بیخی یقین مې نه راتلو. یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو. زه به ډېر ډاډم، ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر د خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر تاجملو کالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکه د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېر ارمانونه لزانه سره یوړل.
نجیب ترکه افغانستان کرکټ لپاره ډېر څه وکړل او د ډېر څه کولو اراده یې لرله. ډېر ارمانونه په زړه کې او د دې مړینه د افغانستان کرکټ لپاره یو لوی ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډېر لوی ضایع وه. ډېر ښه لوبغاړی، یو ډېر ښه انسان، یو ساده عجز هلک و، ډېر پرې خفه.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکه له دې مخکې هم په شپږیزه لیګ کې د سر په برخه کې شوبل شوی و او کله چې په ټرافیکي حادثه کې ټپي شو نو له پایله یې روغتیا پالان په دې باور و چې د پاتې نه دی.
نور کارونه د خدای دی، ډاکټران سره لوګو په هغه ورځ لامته ویلې چې دوی دې پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. مخکې لین د شپږیزه کې شوبل شوی و، حال چې هغه ته هم ورته ویل چې ډېر باید نه ګرځي. نو دا ورس دا غزر به ولیدله او سخته تمام وسه تر څو چې هغه د علم غواخست.
د نجیب تریکی کورنۍ وایي دا غم یوازې د د کورنۍ نه بلکې د ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نجیب رانی دون کې زیان ده. د تریکی د کورنۍ غړی صبغت الله ازادي راډیو ته خپلې خبرې د په یو خاطره پیلوي او له خلکو غواړي چې د تریکی روح ته د مغفرت لاسونه لپکړي.
صبغت الله ده نجیب تریکی اخی نجیب تریکی نشته خاطرې زموږ سره دي. یو وخت کابل کې یو ځای کې ناست وو، یو چا ځینې پیشنهادات وکړ چې دی کوم هیواد ته که ځئ تاسې خپل پاسپورټ راکړئ، زه به د ویزې مشکل درته حل کړم. کله چې تاهې ځای راووتو زه دا یو ځای وم. یوه خبره چې د خاطرې چې زما نه ویرېږي، ما ته ویل چې یو خیر د نړۍ هېڅ هیواد ته زما تګ مشکل نه ده، خو یو وعده به زما سره کوي، په مرګ به افغانستان پرېږدو، په ژوند نه پرېږدو. او مرګ خو یې په تنها په کورنۍ باندې نه، ټول افغانستان باندې ډېر راضي وو او نه جبرانی دن کې ځای وه. ټول ولسته مې خاص دا ده چې ډېرې ډېرې دعاګانې وکړي، په خپلو دعاګانو کې ډېرې یاد ساتي.
نجیب ترکه چې ډیری وخت په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کاوه، په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. لومړی شل اوریز لوبه د بنگلاديش پر خلاف وه او په 2019 میلادي کې وروستۍ لوبه هم د بنگلاديش پر خلاف وه. د افغانستان لپاره یې په 200 شل اوریزو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې ټولې منډې 255 وې. په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 90 وې. 21 څلوریزي او 14 شپږیزي وهلې وي او د افغانستان د اوپننګ توپهون کول ډلې وو. سهار ګلم میرزای، ازادي رادیو، جلال آباد.
په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو ته غوږیاستو. سم ورزو روزګان ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. یونیسف چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅې کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوې. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو داسې روغتیایي مرکز ته ورغلی چې د جګړې سیمې ته نږدې دی او په کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې ټولې شوې دي.
د ترینکوټ شاراډوان د حرمشاه سیمې په دې روغتیایي مرکز کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې شوې دي. سیمه له وجدي مدیر رئیسی د جګړې پر لومړی کرښه پرته ده او ځکه خو پکشي د خوراکي موادو کمښت او د خوارځواکۍ ستونزې کومه نوې مسله نه ګړل کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشټوالي تر خوارځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په سپری نقطه کې پروت دی روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي د خوارځواکي میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کیږي د ګڼو ماشومان او میندې ژوند ژغورلې دي. د پنځو ماشومان مور و دیرش کلنه ګرانه یو له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کال کېږي د جګړو لامل د خپل سیمو بې ځای سوي ده. هغه په خوارځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلې مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي.
په دوه مواد سره یې نقصان پاره پیدا کړی دي، نکي کوارته سره پیدا کړی دي، نکي سره سانس چې دا مواد نه خورم هم دا سنو والله کې خپل لارې تلاس والله کې یا ګرځې دا والله کې خبرې کولې چې والله کې د کډل څه بس په کب ورځ به جوړل غریب یو ولې د مو شره نه ست چې ویو خو والله په دغه مواد مو راځل دي دغه مواد ورکو دغه دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکي چاس مینه نه پیری جن ولې چې په تعالی شر روانې د شاګور یو مخ روانې ګور چې خدای وس په من باندې پټاس وس په جنگ دغه څه
دا به 25 کلن ریحانه د چماشمې په ناس دی او له خوارځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ را ډاکټر صاحب راټول چې دا غوړه وی سي دا رقم به پخه کې دا سی به وخوري هغه ته چې موږ کوته وړ هغه تر کم ور سره وکړه هغه سیم پخه کړل چې یو ورځ م پخه کړل دوه ورځې په فائدہ مش خپل کوته ما دوه ځلې ولې وړې دي دا وړه زه خپل ور وخړم مش ته ډیره فائدہ کړې د ډیره مثال په خپل هغه اقتصاد م کمزور دي چې دا پخو کو یو خور مثال چې موږ ته خو پیدا کړی د زکه برته پس راغلی کې پیدا نه را تکړه بیا نه پس راکلل.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخي مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړی کرښه کې د خطرونو سره سره د روغتیایي مرکز ته هر ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي چې زیاتې ماشومان دي.
دا غند آزاد چې تل مشتری مو پروته په دې مو پنه موږ دا چې نه داس نګور دا د موټ پر اندازه باندې موټ ګور چې دا د موټ مثال ما بنسلو په دا موټ پر باندې دا اندازه راګرځو نو بیا په دې کې درې حالتونه چې یو حد شجید سي ته زیات دی او نورمال حالت یو حد متوسط سي ته زیات دی موږ خپل دا حد متوسط سي ته زیات دا وچنان تر کو نورمال حالت کې وړو ته دا نه نه مینت وړو ورکو نو په دا باندې ګور چې بیا کله ته دې خپل پر دا اندازه باندې دا چې نه موټ سو بیا موږ مواد ورکو سي ته غزاور ول چاري وته وای چار مریض راز شمش پشتنه جن کړي بل بغاري کی چغه کی ناري کی دلې تک شنستل چې مژ غواړ مژ چیر بلار سم پشتا وجاړ مژ چات وای بیا مژ ډیر زلم پسو زسې خپل واس مو سره کړ دي کلم مواد ور کړی دي کلم وړ ور کړی دي.
اوروزګان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالی صندوق چارواکي وای د غلط شاوخوا په سلو کې نیوي ماشومان او یا هم حامله میرمن یا هم خوارځواکي دي او یا هم د خوارځواکي لګواښ سره مخامخ دي. په اوروزګان ولایت کې د یونیسف د اداري مشر سیفالدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا مواد په دغه ولایت کې د 25 روغتیایي مرکزونو لاري پر خوارځواکه میرمن او ماشومانو باندې ویشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه یو جالب راپور د رومانیا په یو کلی کې خلکو د ښاروالي په ټاکنو کې داسې چاته رایه ورکړي چې هغه ژوندی نه و، خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شو. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دیفیسلو په نوم کلی کې د ښاروالي د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کېدې د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې 46 فیصدو کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورځي، شمې پرې لګوي. رویټرز اژانس د یو سړي په وینا څرګندوي چې د ایلیمان پر قبر ولاړ دی، ورته وایي: دا ستا بریا ده، پوهیږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرام یې. د ویسلو کلی د رومانیا په جنوب کې دی او شاوخوا 3000 کسان پکې ژوند کوي. د دې کلي یوې میرمنې د ایلیمان په اړه وویل چې دی د ښاروالي رښتونی رئیس و، د کلیوالو لپاره یې کار کاوه، د قوانینو درناوی یې کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلیمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 12 په پلازمینه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. د انتخاباتو مسؤلینو وویل چې د ایلیمان نوم پر رای پاڼو لیکلی و، نو دوی نه شوی لرې کولی، خو اوس به بیا له سره د دې کلي د ښاروالي د ریاست لپاره ټاکنې وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د قطر امیر هیله شولې چې د افغانستان او قطر ګډي هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي. جمهوری ریاست وی د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن ال ثانی دا خبر نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان سولې ته د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نیوی ډیلی ته ورسید. ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. د روزګان د والی دفتر وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 8 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون د تیری یکشنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زرګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سوه چې لارو سړکونو ته راوتلې وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونو وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ یخته سوی د روغتون څخه رخصت سو.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه خبريږي. تر هغه وروسته 2:30 پروګرامونه، نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دایکندی کې د فوټبال غوره لیک سیالۍ د امنیت قومندانۍ د فوټبال د لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون بیان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ چې لس لوبډلو پکې برخه اخیستې وه د تېرې لمریزې میاشتې په 23 پیل او نن پای ته ورسېدې. ناصر خسرو لوبډلې د دې سیالیو دوهم او طوفان مرکز لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د دې سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې رحمان قرباني، حسین یار، حکمت تیارزاده او سردار خاوري ته ورکړل شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام طوفان حریروت د سپین غر بازانو لوبډلې سره مخ شي. سپین غر لوبډله له وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې ده او د دې سیالیو ګټل